هیواد د نړیوالو ژمنو خلاف انکار بلل. د نیویارک ټایمز په یو راپور کې لیکلي چې هغو امریکایي افسرانو چې د دې پیښې د مخنیوي هڅه کړې وه له خپلو دندو ګوښه هغه امریکایي افسرانو چې د دغه پیښې د مخنیوي هڅه کړې وه له خپلو دندو ګوښه شوي او له افغانستانه ایستل شوي دي. د ازادي راډیو خبري څانګې پر دې موضوع راپور خپور کړی. مهم ټکی فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست د دوشنبه په ورځ په واشنگتن کې په یو خبري کانفرنس کې د نیویارک ټایمز د دغه راپور په اړه خبرې وکړې. په دغه راپور کې راغلی هغه امریکایي افسر چې غوښتل یې پر یو ماشوم د جنسي تیري مخه ونیسي له انضباطي جزا سره مخامخ شوی او له افغانستانه ایستل شوی دی. جاش ارنست په افغانستان کې د تنکیو ځوانانو پر خوندیتوب اندېښنه شوی او پر هغوی جنسي تیري د افغانستان د قوانینو خلاف کار بولي.
The United States works closely with the Afghan government, civil society.
دوی وی د امریکا متحده ایالات افغانستان له حکومت، مدني ټولنې او نړیوالو سازمانونو سره لنیجدو کار کوي ترڅو په افغانستان کې لمشومانو څخه ناوړه ګټه اخستنه پای ته ورسیږي او د بشري حقوقو په برخه کې د پوهې سطح لوړ شي. د قانوني مرجع ورتیا باید د ډول جرایمو په مخنیوي کې ډیر شي. موږ ټینګار کوو چې افغان حکومت او د افغانستان مدني ټولنې دي د قربانیانو کورنۍ خوندي او حمایت کړي او په جدي ډول غواړو چې د دې ډول جرمونو عاملین د افغانستان د قوانینو سره سم عدالت ته راوستل شي او حساب ورسره وسی. په همدې حال کې سپینې ماڼۍ او پینټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت دا د افغانستان د حکومت مسولیت بولي چې د دې ډول پیښو د عاملینو د جزا پاړه پریکړه وکړي. د یو شمېر راپورونو پر اساس په ډیرو دغه مواردو کې حکومت کومه پریکړه نه ده کړې. د نیویارک ټایمز په دغه راپور کې دن کوین چې د امریکا د ځنګړو ځواکونو یو افسر دی په افغانستان کې د دندې ترسره کولو پر وخت د افغان وسلوالو ملیشو یو قومندان لیدلی چې یو ماشوم په ځنځیرونو تړلی او ناوړه جنسي استفاده یې ترې کوله. دغه امریکایي افسر د قومندان وهلی و خو دن کوین د ځنګړو ځواکونو د قومندانۍ لخوا له دندې ګوښه او له افغانستانه وایستل شو. دن کوین وی امریکایي قومندانانو خپل ځواکونو ته ویلي چې د افغان ملیشو لخوا پر ماشومانو د جنسي تیری پیښو ته پام ونه کړي. نیویارک ټایمز دغه راز په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندانۍ ویان براین تریبوس له قوله لیکي چې وایي له ماشومانو ناوړه ګټه اخیستنه په خپل د افغانستان په جنایي قوانینو پورې تړلې یو موضوع ده. د امریکا د دفاع وزارت ویاند تورن جیف دیویس هم دغه مسله د کرکی وړ او په بنیادی ډول د افغانستان د قوانینو د تطبیق کوونکو ارګانونو پورې اړوند بولي. خو د امریکا د کانګرس یو غړی ورن بوچانن وایي چې دا سمنه ده چې پینټاګون امریکایي سرتیرو ته وایي چې د دې ډول پیښو څخه پام واړوي. دی وایي یوازې هغه کسان باید مجازات شي چې دغه سي غیر اخلاقي کارونه ترسره کوي.
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوت غش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د افغانستان مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې سر له سبایان د میزان له لومړي نیټه به د ټلیفونونو پر کارتونو وزه شوې مالیه د تطبیق وړ وي. د وزارت وایي محمد یاسین سمیم نن ازادي راډیو ته وویل چې د مالیه په ډیرو هیوادونو کې د اجرا وړ دی. افغانستان د مالیه وزارت دا اقدام ستایي او وایي چې دا به د هیواد په عوایدو مثبت تاثیر وکړي. خو د حکومت دې کار ته عام خلک اندېښمن دي او وایي چې خلک د دې ډول مالیه ورکولو توان نه لري. رحمت الله افغان پرې راپورټ لري.
افغان حکومت د کورنیو اوایدو د سرچینو د منډلو په هدف دا ځل په یو بی سار اقدام کې د ټلیفون په مصرفي کارتونو لس فیصد مالیه او ذکره. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې دا تر هغه مالیه وزارت کابینت سپارلې و او دا ډول مالیه په نور نړۍ کې هم موجود دي. د دې وزارت ویان محمد یاسین سمیم د سه‌شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې سر له چهار شنبه یعنی د میزان په لومړۍ نیټه به د ټلیفونونو په کارتونو وزه شوې مالیه د تطبیق وړوي.
هغه طرحه چې مالیه وزارت جوړ کړي او هغه مصوبه چې د کابینه په غونډه کې ترتیب شوی ولسمشر یو تخنینی فرمان صادر کړي چې داغه تخنینی فرمان په اساس له ټولو شرکتونو که خصوصي وي او که دولتي وي لس فیصد خدماتي محصول اخیستل کیږي.
هغه زیاته کړه کله چې څوک ټلیفون ته کریډیټ کارت او اضافه کوي نو لس فیصد به د دولت بودیجې ته ځي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو لمخه د محل پټول افغانستان کې 15 مخابراتي شرکت شرکتونه فعالیت لري چې شاوخوا 22 میلیونه تنه له ټلیفون څخه استفاده کوي. په ورته وخت کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالی اداره وای له مخابراتي شرکتونو څخه د مالی پرټولولو کې ستونزې موجود دي او حکومت باید په دې برخه کې تصویب شوي قوانین تعدیل کړي. د دې ادارې د دفتر رئیس احمد رشاد او تاخیل ازادي راډیو ته وویل د ټلیفون کارتونو څخه مالی راټولول نوې شی دی، نو حکومت باید دا ډول مالیو پرټولولو کې شفافیت رامنځته کړي.
خوست تیرنې کړي دي متاسفانه په بعضې مخابراتي شبکو کې مشکلات په مالیاتو کې لیدل شوي دي چې بیا مې تر هغه وخته پورې قانون اصلاح نه شي دا شیان موجود دي.
بلخو د افغانستان مالی وزارت وایي چې د مالی د راټولولو لپاره به په نوي لارو چارو غور وکړي. د دې وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زای وایي په پام کې لري له اړوندو ادارو سره په همغږي یا د مالیه د کمپیوټر له لارې راغونډه کړي. خو د حکومت دې کار ته عام خلک اندېښمن دي او وایي چې خلک غریب دي او د دې ډول مالیه ورکولو توان نه لري. دو تنو کابل ښاریانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جمهور صاحب ته په کار د زمينه د کار مسایدې کې خلک وته بیا غین اور سکول شي دا کوم د خلکو په فائدہ ده، خو لیکن په اوس وخت کې دومره چې اقتصاد د خلکو ډیر ټیټ راغلی او ډیر ورس په ورس په کده کېدو ده
و خدا کنه این کار به دولت بره، بودجه دولت بره، بجه با شخصی نرد.
افغان حکومت په داسې حال کې دا اقدام کړی چې هم خلک د ټلیفون خدماتونو له ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي او وایي چې یوازې مخابراتي شرکتونه په ښارونو پورې محدود دي، ورځ تر بلې په ولسوالیو کې خپل فعالیتونه دروي. د چارو کارپوهان ټینګار کوي چې حکومت باید په دې برخه کې په مخابراتي شرکتونو فشار راوړي چې د ټلیفون او انټرنیټ خدماتونه معیاري کړي او په هغو ځایونو کې چې ټلیفون کار نه کوي خپل فعالیتونه پراخ کړي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د حج او اوقافو د وزارت له مخې سبا عرفه او بل سبا هم د اختر د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. د لوی اختر په لومړۍ ورځ اکثره خلک چې وسل لري قرباني کوي، خو د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د څارویو بیې ډېرې لوړې شوې دي. زموږ همکار اجمل تورمان ښار ته تللی، په دې اړه د څارویو له یو شمېر اخیستونکو او خرڅونکو سره خبرې کړې دي.
وای کله څنګه کله څنګه لوی اختر ته تر دوه ورځو هم کمی پاتې دي. راغلو دلته د څارویو بازار ته چې له نږدې د اخیستونکو او خرڅونکو څخه وپوښتو چې د مالونو بیې څنګه دي. ور به شو دوی سره مو له نږدې خبرې دا په سری په څو اخستو
دا می تقریبا په شپږنیم زره.
شپږنیم زره؟ یعنی څه فکر کوي دا د اختر لپاره قیمت شوي دي ګرام شوي دي او کنه په همدې به ول پخوا
نه ولا اوس ګرام څه قیمت شوي ته پخوا څه پخوا به چې دا په شپږنیم زره باندې ډېر شغات څه به دي خبره ده. مګر موږ په لزر او په دوه لزر پورې خبره ده.
مان عارف د لغمان ولایت کرغی ولسوالی اوسیدونکی
عارف جان دلته اوسیږي او کدا د لغمان نه راوسی لري خرڅون لپاره.
لغمان نه راوسی خرڅون لپاره.
لغمان نه په څو دی دا خوسی په څو دی
یار دا مختلف نرخونه لري. نو دا ودر زره په دا 300 زره سره کم رقم دي 3 زره 2 زره 500 زره
ته په خو په پردله باندې څونه کې ګران شوی دي. په خو په څو دا په زیاتر د پاره نرخ پورته شوی دی نه پورته شوی
یار نو مال د اخر لپاره خامخا کې ما ته کې زګ ټول خلک د اخر ساتلی
دا تاسو نه خلک د خو ګوت نه نیسې نو چې په په لاس په شله خرڅوي څنګه
ماشن باندې نه خرڅو مونږه مخیست دي مونږه مخذو وسال ته اخذو کوم ته کې ټول مال ارشد ساتلی خو نه ته ساتلی مصرف پکړای حالته چې ما د کی اختر د ټول خلکو ساتلې و سالته جکسي مونږه یې راوړو خو مونږه نه زړه به ګټ دراو
څو دی راوسی څو یې خرڅ شي تر اوسه پرې
یاره خرڅ کړو کوم څه سلام نه دا اوسم تاسو ته غدري ما دراوستي او یو څو نور مل ته ولاړ دي کور کې
نوم یې مګل محمد دا
او کوم دین راغله
زله شمال چمن
شمالي نه
او شمالي ونی سمزه شمالي
دا مالم شمالي نه راوړې دا پڅو ده
15 سال بغزر
دا خوري شوخ ده
شوخ وینو
پڅو ویله
15 سال بغزر
اخرې پڅو
اخرې 3 سال بغزر
اخرې 3 سال
زمانوم نجيب الله ده کابل ولایت نه ما په چا قلای وزیر وات کې وسه
څنګه راغلی نن دلته
نن راغلی په خاطر دې قرباني ته او پس مو سو اخلي د قرباني لپاره
څنګه دي نرخونه څنګه دي
ولا نرخونه ډیر جګ دي
جګ دی
ډیر جګ
ته په خوا پر تل چره ته فرق کړی
په خوا پر تل را فکر کوم چې 50% دی فکر کوم چې
اوس په څو درته ویلای په څو درته
اوس په روز کله ما یو پسا خشته په یو لس نیم زره هغه په څو اوس په تل زره په نو نظر په دی به
نو څو وی داخله ټول دې نګره
دوی وایي مال نه پیګم خو ما خلق شانه ووري دوی مال پاکستان پات
من پاکستان شي
پاکستان خواته زی
ها
سګل مال پاکستان ته زی
دا لمړی ځل نه شي د اختر پر رسیدلو سره د مالونو او څاروي قیمت لوړی خلک شکایت کوي چې هر اختر کله چې څوره زی د اختر لپاره پات شي او دوی غواړي چې د قربانۍ لپاره مال راوونی سي نو د مالونو قیمت لوړ تللی وي دوی دا هم وایي چې باید داسي و مرجوي چې د دغه څاروي او یا دغه مالونو قیمتونه کنټرول کړي اجمل تورمان ازادي رادیو کابل
ای په هغه چاټومی ټیکنالوژي د انسانانو پر ژوند کې څه ونډه لري په ورځني ژوند کې دغه ټیکنالوژي په کومو برخو کې ډیره کارول کیږي او د انسانانو لپاره څه خطرونه لري لمرالې بشیر څه به وورو
په 1999 کال کې د امریکا په پنسلوینیا ایالت کې د 3 مایل آیلند په نامه یو اټومي بټۍ وچاوده او دا ځکه چې د خوندیتوب لپاره تړني کار پرې شوت د پنسلوینیا ایالت د اټومي بټۍ د نړۍ تر ټولو خوندې بټۍ ګڼل کېده خو بیا هم شاید د تاریخ تر ټولو لوی پیشه په همدې بټۍ کې سوي وای اټومي ټکنالوژي له ځان سره طبي خطر لري د 3 مایل آیلند بیلګه څرګندوي چې د اټومي ټکنالوژي سره د اړوند ټولو خطرونو وړاندوینه امکان نه لري ویل کېږي چې په اټومي برېښنا کوټونو کې د پیښو لکهبل د وجل کېدونکو په پرتله په ترافیکی پیښو کې د وجل کېدونکو شمیر زیات وي خو په ترافیکی پیښه کې که یو کورنۍ غیزمنه کیږي د اټومي ټکنالوژي شایي شارونه وران کړي او د یو هواد حواله کثافت ډکه کړي ل اټومي وړانګو غیزمن سوي کسان د ټول عمر لپاره غیزمن کیږي او د دوی راتلونکو نسلونو هم غیزمن وي په 1998 لسیزه کې په برازیل کې د رادیو اکټیویټي لاري د درملنې یو ماشين چې په یو تش روختون کې پریښودل شوی وو کثافت ټولونکو ومند او د کبار په دکان کې خرڅ کړ د کبار د دکان کارکونکو د دې ماشين پر ځای جلا کړ او د نن یې پکښ یو کپسول ومند په دې کپسول کې داسې پودر وو چې د شپې له خوا به بریښیدل دا پودر کوټه یوړل چې خپل میرمن او خپلوانو ته ورشکار کړی یوه میاشت وروسته څلور قربانیان خپل ژوند له لاسه ورکړ دا قربانیان له سرپو جوړ شوی تابوتونو کې شخ کړل سول ځکه چې د اټومي وړانګو اغیز یې په بدنونو کې ډیر زیات وو او نور ته د انتقال اندیشنه و د راپورونو لمخې وروسته تر اتیا پورې کسان د دې پیښې قربانیان سول اټومي انرژي نه جوړې دایسي نه لمن ځبړل کې دایسي خدای و حالت بل ته تبدیلې دایسي کته هم اټومي ټکنالوژي له ځان سره خطرونه لري د اټومي ټکنالوژي په ګټو کې یو شمیر د یادولو وړ دي د بیلګې په توګه د زراعت او خوراک په برخه کې کاریدونکو رادیو آیسوټاپ او وړانګې د خوراک په تولید کې مرسته کوي د خوراک د تازه ساتلو په برخه کې هم اټومي او بایو ټکنالوژي مرسته کوي د نړۍ لومړی برېښنا کوټ چې د برېښنا تولید یې پیل کړ په 1950 لسیزه کې پرانستل شو نن د نړۍ له برېښنا څخه د پام وړ برخه د اټومي انرژي لارې جوړیږي دغه ټکنالوژي د بوټو لپاره او همدارس د حشراتو په کنټرول کې هم مرسته کوي آیسوټاپ هایډرولوژي یا د اوبو اټومي تخنیک د اوبو د سرچینو په معلومولو کې مرسته کوي د اوبو په بندونو او دمځکو خړوبولو په لښتیو کې د خرابې معلومولو لپاره کاریږي همدارس په تیپ کې هم اټومي ټکنالوژي ډیره کاریږي د ګڼ شمیر ناروغۍ د تشخیص او درملنې لپاره اټومي وړانګې او رادیو آیسوټاپ کاریږي په نړۍ کې تر 10000 زیات روغتونونه په درملنه کې رادیو آیسوټاپ کاروي ګڼ شمیر روغتیاي آلات د ګاما وړانګول لارې له میکروبونو پاکيږي اټومي ټکنالوژي د انصورونو په معلومولو کې هم مرسته کوي همدارس د هنري کارونو لکه پلاس جوړ شوی انزورونو لپاره کاربن 14 تخنیک کاریږي چې څرګند کړي یو انزور څومره زوړ یا لرغونی دی د اټومي بیټریو په کارولو سره په تشیال کې اړیکې ټینګيږي په تشیال کې د رادیو آیسوټاپ پلوټونیم 238 په کارولو سره تشیال ته بي پيلوټس پوجمکې لیږل کیږي د ستورو د عمر په معلومولو هلته د کیمیاوي جوړښت هلته د تودوخه درجه او داسې نورو کې هم اټومي ټکنالوژي کاریږي د یادونې وړ ده چې افغانستان د نړیوال اټومي انرژي ادارې غړیتوب په 1950 کال کې ترلاسه کړ
په دې خبري ساعت کې مور طالبانو د نوي مشر څرګندونه واوریدې چې د لوی اختر په مناسبت پیغام کې کړی وي مولا اختر منصور ویلي چې په افغانستان کې سولې واضح هله ټینګې دي چې ټول بهرني ځواکونه له دې هوا د وځي دغه راز مو اوریدل چې د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي یو شمیر وزارتونو کې ځینې عایداتي پوستونه مزایدې ته وړاندې کیږي او په لوړو بیو خرڅېږي.